سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کلاس ادای رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د پاسپورت ریاست اعلان کړی چې لدی ورسته درې ډلو کسانو ته پاسپورت نه ورکوي. دغه ریاست پرون شنبه په خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه درې ډله جزایي قضیې درلودونکي بې سرپرسته ماشومان او مملول خروج شوي افغانان یاد شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاسپورټ ته د خلکو غوښتنه زیاته شوې او د پاسپورټ ویش له نوبړي سره د ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وه. له افغانستانه بهر بیا له څو محدودو قونسلګریو پرته په نورو کې لا هم نوي پاسپورټونه نه ویشل کېږي او افغانان د اړتیا لپاره خپل پخواني هغه د سټیکر په لګولو تمدیدوي. د افغانستان پاسپورټ د 2015 کال په ډلبندۍ کې له عراق او سوریې وروسته په نړۍ کې درېیم کم اعتباره پاسپورټ دی. د افغانستان په یولسو ختیځو، شمال ختیځو، جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی. د طالبانو تر واک لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت او پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی او میدان وردګو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی. په ځینو یادو ولایتونو کې د تېرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له کبله څلور کسان او لسکونه کورونه ویچاړ یا زیانمن شول. دغه راز چارواکو د سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو باغونو د ویچاړې خبر ورکړی ویلي چې په مجموع کې 350 کورنۍ اغېزمنې شوې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پلان لري چې شیکاګو کې د پاوز غړي ځای پر ځای کړي. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي په دغې خار او شاوخوا سیمو کې جرمونه، بې کوره کسان او بې اسناده کډوال وځپي. رویټرز خبر اژانس د شنبې په ورځ نوښته د واشنگټن پوسټ په حواله لیکلي چې په لومړي ګام کې ممکن د سپتمبر په لومړیو کې د ملي کار څو زره سرتیري شیکاګو ته واستول شي. په تېره جون میاشت کې په لاس انجلس کې د ناقانونه کډوالو د نیولو او هلته د پارېدلو مظاهرو د کنټرول لپاره هم یادخار ته د ملي کار ځواکونه استول شوي وو چې هغه مهال هم سخت غبرګونونه راپارولي وو. او راشد خان به د راتلونکي میاشتې په آسیا جام لوبه کې د افغانستان د ټیم چیز واکمن سپینران لري مشري وکړي. د دغه ټورنمنټ لپاره د ټیم په تشکیل کې شو د یکشنبې په ورځ اعلان شو. نوی سپینر علا محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان تر څنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی، نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخښي. فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی، نوین الحق او ګلبدین نایب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم ځدران، رحمان الله ګربه، صدیق الله اطال او کریم جنا د افغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحده عرب امارات په ای ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر 9 تر 28 پورې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي. افغانستان د جام تر لوبو مخکې پاکستان او عربي اماراتو سره درې اړخیز لوبې کوي چې تر راتلونکي جمعې په ورځ په شارجه کې پیلېږي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره د مطالب اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان او ګاونډي ایران نه په وروستیو کې په زرهاو کورنۍ راستنې شوې دي. دا چې دغه کورنۍ په افغانستان کې اوس په څه وضعیت کې دي او آیا حکومت او نړیوالو ادارو ورسره څه بشري مرستې کړې او که نه، وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. راشد خان د راتلونکي میاشتې په آسیا جام لوبو کې د افغانستان د ټیم کپتان ټاکل شوی دی، خو په دې ټیم کې نور څوک دي او آیا غوره ټیم ټاکل شوی او کنه؟
د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف په کې نه معلومېږي. مثلا په هر برخه ته کتل شوي او هغه تشه یې ډکه کړې ده.
وړاندې به د نورو لوبغاړو په اړه باندې هم جزئیات درکړو چې په دې لوبډله کې نور څوک دي. له دې سربېره د اوکراین جګړې ته به هم ورشو. نور مطالب هم درته لرو، بلتیا هم غواړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بی هم ستړی مشایزه فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د طالبان حکومت وای په وروستو څو ورځو کې له پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم او سپین بولدک له لارې 6500 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شویو مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. یو شمېر کډوال چې د پی او آر کارت د کډوالۍ کارتونه یې درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوي او په تورخم کې د کډوالۍ او په بندخاله کې دي. وایي د پاکستاني پولیسو د ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلور اور است نشول. نورچوسیات پدې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو 4 ورځو کې له دې هیواده د افغان کډوالو د ستنېدنې لړۍ یو وار بیا چټکه شوي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په هدف د طالبانو د حکومت کمیسیون نن یکشنبه په خپل اکسپان لیکلي چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې د اگست 22مه او 23مه د تورخم او سپین بولدک له لارې 2 لسوه واتیا کورنۍ راستنی شوي چې د غړو شمېر 6500 تنو ته رسیږي. په تورخم کې د کډوالو د لیکت کمیټې مسول بخت جمال ګوهر ځای خبر اعلان ته ویلي چې په تیرو 6 ورځو کې د تورخم له لارې نږدې 4000 کورنۍ چې د غړو شمېر 10000 ته رسیږي راستنی شوي. یو شمیر کډوال چې د پی او آر د کډوالۍ کارتونه درلودل تازه افغانستان ته ستنه شوي او په تورخم کې د کډوالو په بنغال کې دی. وایي د پاکستان د پولیسو ناسم چلند له امله د خپلو کورونو توکي په نیمه بیه وپلورل. دوی وایي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وړاندې پولیسو نیول او پیسې ترې اخیستي زکاړ شول. له یادې نیټې وړاندې خپلې کډې بار کړې. د دوی لړلې یو تن باز محمد ازادي راډیو ته وویل
او شخصا ما درې پیرا د کپړو دکان چولې هر پیرا کې اندغه شړل شړلو کې ماجر دلاړ سی ماجر دلاړ سی او د سیا وغه سی لس لکا دو لس لکا تاوان می پکې کړه. اخر دا پیرم اندغه دی اتل کرو په دکان می په 1 لک روپۍ ور کړه راغلم مجبور وم.
د اگست په 23مه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار په یو راپور کې ویلي و چې په روان اگست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو پیښې زیاتې شوې. په دې راپور کې راغلی و چې د اپریل له پیله د اگست تر 23مه په پاکستان کې له 350000 څخه ډیر افغان کډوال نیول شوی او په دې موده کې له 390000 ډیر افغان کډوال د هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوی. د پاکستان حکومت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته چشمیر 1.4 میلیونو تنو ته رسیدي خبرداري ورکړي چې د روان اگست تر پایه له دې هواده وځي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت له دې وړاندې ویلي چې دا نیټه به تمدید نشي او یاد کډوال بل دې هواده وستل شي. تازه ستنه شوی کډوال د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د سرپنا او روزګار د برابرولو په برخه کې جدي هڅه وکړي. د دوی لړلې د تورخم د کډوالو په پنډغالي کې میش محمد یاس چې د تکسیز کورنۍ سرپرست ازادي راډیو ته وویل
چې موږ د سرپنا جې پیدا کی او کار روزګار موږ نه بلدي او موږ دا پکار دا د ماشومان ته مکتبونه د ورته برابر کی.
که څوم د طالبانو تر واکلاندې بختره جانس لیکلي چې لستنیدونکو کډوالو سره په بیلابلو برخو کې مرستې شوي خو ستنو شوي او کډوالو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی سره د مرستو د نه کېدل لامل شکایتونه کړي. دا یوازې پاکستان نه دي چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګاونډي هیواد ایران هم د افغانانو د استلو لړۍ چټکه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار د معلوماتو لمخې د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
تاسو مخه کلاسه ته راډیو نوري. جرمني او سلبیا د افغانانو د منلو په اړه خپلې سختې پالیسۍ دفاع کړي. د جرمني رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د افغان کډوالو د بیا میشتېدو د دوستیو د سیړلو د بهیر د چټکولو غوښتنه رد کړي. د موړي زیاته کړې ده چې د دوستیو دقیق سیړلو وخت اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې میشت د جرمني د بیا میشتېدو لپاره یو شمېر دوستیو لرونکي افغانان وایي چې دوی د جبري سولو له خطر سره مخ او جرمنی حکومت باید د دوی د لیک ډول لپاره سمدستي اقدام وکړي. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانانو د منلو په اړه له سختې پالیسۍ دفاع وکړه. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د شنبې په ورځ د اګست په 23مه راپور ورکړی چې الکساندر دوبرنټ د جرمنی د حکومت د بشري حقونو د کمشنر هغه غوښتنه رد کړې چې په پاکستان کې د هغو افغانانو د ویزې د بهیر د ګړندي کولو په اړه چې په پاکستان کې په تمه دي دغه هیواد ته انتقال کړي، او زیاته کړه چې دی حاضر نه دی چې د پناه غوښتنې له معمولو او امنیتي پلټنو تیر سي. راپور کې راغلی چې هغه په یو خبری پروګرام کې ژمنه وکړه چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه به په داسې طریقه وڅېړي چې دا یقیني کړي چې څوک دغه هیواد ته داخلیږي، له کوم ځایه څخه راغلي، ولې د پناه غوښتنه کوي، او آیا دوی په رښتیا د دې مستحق دي که نه. الکساندر دوبرنټ ټینګار کړی چې که دا منل مواجه نه وي دی به ترې ملاتړ ونه کړي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای د ښاغلي دوبرنټ له قوله لیکلي چې د کډوالو د دوسیو څېړنه په دقت ترسره کیږي او له همدې عمله وخت نیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمنی د بشري حقونو کمشنر لارس کاستیلوتسی د دغه هیواد د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې هغو افغانانو ته چې په پاکستان کې دي جرمني ته د تلو ویزې ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ائتلافي حکومت د کډوالو پر یو منظم او بشري پروګرام هوکړه کړې، خو دا چې د افغانانو د دوسیو اوږده کتنه له دې هوکړې سره سمون نه لري او د ده په خبره د دوی کار باید چټک سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د جرمني د پناه غوښتنې ځینې دوسیه لرونکي افغانان وایي چې له دغه هیواده د ایستلو په صورت کې به له جدي ګواښونو سره مخ سي، او د جرمني حکومت باید د دغه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی د لیږد بهیر چټک کړي. له دې ډلې یو کس چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ویې ویل چې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوی و، او وروسته د جرمني د پرمختیايي ادارې جی ای زیډ په مداخله خصوصو د دغه بدلولو په شرط وویل.
زه له یو کال او اته یا نه میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې پته میم. موږ ته اپروور راتلل شوی. زما ټوله کورنۍ او ماشومان له رواني ستونزو سره مخ دي، ټول ناروغان شوي، له زده کړو پاتې دي، او هیڅوک له کوته نشي وتلی. د جرمني له دولت نه غوښتنه کوو چې دا پروسه چټک کړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني ورسره د کډوالو په توګه د دوی د منلو ژمنه کړې وه له پاکستان نه افغانستان ته ایستل شوي دي. د دغه وزارت یو ویان د اګست په 13مه په برلین کې وویل چې په پاکستان کې 450 نور افغانان بندیان شوي او د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې د پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي څو ډاډ ترلاسه کړي چې دغه کسان د جرمني له خاورې نه ایستل کیږي. د یادونې ده چې د راپورونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2600 وړ افغانان جرمني ته د انتقال په تمه دي، او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه افغانان به په 14 نورو الوتنو کې انتقال سي. د جرمني چاپ ورځپاڼې ام زونټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد له 2021 کال راهیسې 15500 خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لیږدولي دي. په تیرو 4 کلونو کې پر پاکستان سربیره یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو نه هم له خطر سره مخ افغان کډوال دغه هیواد ته لیږدول شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د افغانستان کرکټ بورډ د آسیا کپ سیالیو لپاره د ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړی. کرکټ بورډ ویلي چې په دې شل کسیزه نوملړ کې 11 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ ویاند صدر راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د آسیا جام لپاره بشپړ چمتووالی لري. د کرکټ یو شمېر څارونکي او مینوال هیله لري چې د آسیا جام په سیالیو کې به افغانستان ښې بریاوې ترلاسه کړي. تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 23 په متحده عرب امارات کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه د اگست په 23 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې 11 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوملړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په روسي کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو پاړه وویل.
زموږ وړاندې په کابل کې د شپږیزه شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې پاغي کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړی وو. بیا کله چې شپږیزه پای ته رسیږي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ په پلان کې نیول شوی و چې هغه هم دوی تر سره کړ تقریبا لس ورځې دوام وکړو، او له هغې وروسته بیا په 19 تاریخ د اګست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړه او هلته دا مهال دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولی دی او زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی ښه لوبې ترسره کړي او تر پایلو به لارو عمومي.
د کرکټ یو شمیر څارونکو له دې وړاندې له ازادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په ګډون د سیالیو لپاره د یوې پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وايي افغان لوبډله د سپین یا سلو توپ اچونې په برخه کې پیاوړې ده، دغه راز ښه ال راؤنډ ران هم لري. په شلوري سیالیو کې ال راؤنډ ران ډیر رول لري او ښه لاسته راوړنې لري. په همدې هدف په لوبډله کې د ال راؤنډ رانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوې لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علا محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی زاهلری، دغه راز وفی الله ترکه، ننګیالی خروټ او عبدالله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عرب امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا ځل افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د ملي لوبډلې پخوانی او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډلې انتخاب شوی. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره د ضعف پکې نه معلومی، مثلا په هر برخه ته کتل شوی او هغه تشه ډکه کړی ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فائنل ته د تو چانس لري، بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوبډالې سره تر فائنل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالۍ به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالۍ ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه درته وړاندې نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. نن د اوکراین د خپلواکۍ ورځ ده. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د مسکو په وړاندې به روانه جګړه ونه بایلي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې په ډګر کې نو پرمختګونو سره هممهاله د دغې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو هم زور اخیستی دی. د همدې موضوع په تړاو مې همکار سلطان سرور سره په سټډیو کې دی. سرور صاحب مهرباني لته سی په اړه جزئیات اورو.
ډیره مننه. ولسمشر زلنسکي د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپلې نننۍ وینا کې وویل اوکراین تر اوسه جنگ نه دی ګټلی، خو یقینا چې بایلون کوي به نه وي. د اوکراین ولسمشر د جنگ د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هلو ځلو ته په اشاره کې زیاته کړه چې سره له دې چې د هیواد ځینې برخې اوسمهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې دي، خو یو اوکراین شتون لري او د دوه پټکو اوکراین به یو ځل بیا د یوې کورنۍ په توګه سره یوځای شي. هغه زیاته کړه چې اوکراین یوې عادلانه سولې ته اړتیا لري چې په ټکو یې خپله راتلونکي خپله وټاکي. د اوکراین ولسمشر دغه وینا لو شوروي اتحاد څخه د دغه هیواد د خپلواکۍ د 14 کلیزې په مناسبت په داسې مهال کوي چې د جګړې په ډګر کې او له هغې بهر نویو واقعیتونو سره مخ دی. مسکو د شنبه په ورځ وویل چې روسي ځواکونو د دونسک د سیمې دوه کلي ونیول، او اوکراینی ځواکونو وویل چې د دنیپرو پیتروفسک سیمې لویدیځه څنډه کې یو هستوګنځی له روسي ځواکونو بیرته ونیو. مسکو دغه راز وویل چې وروسته له دې چې روسي ځواکونو د کورسک لویدیځه سیمه کې یو اوکراینی بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړه، هلته یې په په اټومي بټۍ کې لګیدلی اور مړ کړ. د یوکرین د جګړې د پای ته رسولو لپاره الاسکا کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په شمول روانه میاشت ګڼې ډیپلوماتیک هلې ځلې وشوې. سره له دې چې دواړو مشرانو دغه خبرې بریالۍ وبللې، خو د داسې کوم پرمختګ نتیجه ورنه کړه چې د زلنسکي او د متحدینو د نورو مشرانو ترمنځ په بل غونډه کې ورباندې خبرې وشي. د کاناډا صدر اعظم د زلنسکي د ملاتړ لپاره او اوکرين ته په خپل لومړني سفر کې د یکشنبې په ورځ د اوکرين د خپلواکۍ په مناسبت کیف ته ورسید. مارک کارنی با زلنسکی سره د غونډې پترس کې اوکرين سره د کاناډا د 2 میلیارډ ډالرو پوځي مرستې د ژمنې او د دفاعي تجهیزاتو د مشترک تولید په اړه خبري وکړي. کارنی په خپل اکسپانه کې ولیکل چې کاناډا د اوکرين د خپلواکۍ په دې ورځ او د دغه هواد د تاریخ په دې مهمه شیبه کې د اوکرين لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې په لور خپل ملاتړ او هڅې زیاتوي.
له خبرونو ور اخوا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ترهګر ډلو موجودیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د بشپړ اړیکو همکاریو پر وړاندې خنډ دی. د دې وزارت ویان شفقت علي خان پرون تیر ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او چین پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې بحثونه پرې کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت یو بار بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پټنځایونو په موجودیت ټینګار کړی. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر واک لاندې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونو هغه مسله ده چې تلی د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخ اړیکو مخه نیولې. شفقت علي خان پرون جمعه د اګست په 22مه په خپل ونیس کانفرنس کې ویل دا مسله له افغان لوري سره د خبرو اترو له مهمو لومړیتوبونو څخه ده او د چین پاکستان او افغانستان ترمنځ د درې اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې هم بحثونه پرې کیږي. نوموړي هیله خو ده چې طالب چارواکي با په دې برخه کې د پاکستان مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب وایي او دا چې درې واړه هیوادونه کولای شي اقتصادي همکاري، سیمه ایز اړیکې او د سوداګرۍ له ظرفیت په بشپړ ډول ګټه پورته کړي. له دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویلي وو چې طالبان باید د افغانستان او چین ترمنځ د همکارۍ د ساتلو لپاره د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر لوري د اګست په 22مه په خبر شوی بیان کې راغلي چې نوموړي د طالبانو له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون سره په لیدنه کې ویلي د طالبانو حکومت باید په امنیتی برخه کې د چین اندیښنې درک او په دې اړه همکاري نوره هم زیاته کړي. په همدې حال کې د امنیتی او پوځي برخې یو شمېر افغان کاربوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دغه هیواد په ګډون د ټولي سیمې لپاره جدي ګواښ بولي. لډلې نثار احمد شیرزی ازادي راډیو ته وویل
کله دغه تورستی دلې شتون په افغانستان کې نور امې دامه په پیدا کې هم افغانستان خلکو ته ډېر خطرناک ده، هم دنیا ته، هم ګاونډیانو ته. او د بدغه سلور کله کې چې د طالبانو واکمنی ده، دوی تعلیم تربیه او تجهیز کېدو او دوی ته کمپونه ایجاد شوی ده، دوی آماده کېږي هغه تورستی او حراس افغاني وظایف ته. نو د دوی شتون ډېر خطرناک ده او ټول دنیا پوهیږي چې د دوی وظیفه هم ده چې په آسیا کې او په منطقه که آسیا نام نه کی او نور گوندیان دی نام نه کی.
د پوځي چارو پو احمد خان اندړ وای گوندی او د سیمه هیوادونه باید په افغانستان کې د دغه ډلو د فعالیتونو په اړه د خپل اندیښنو د پای ته رسولو لپاره باید ګډ اقدامات وکړي.
اگر وکن پاکستان
نو وای کزمو گوندی یا د سیمه او آن د نړۍ هیوادونه په اختیار د ترهګرو ډلو د فعالیتونو څخه ویر او خطر احساس وینو، اړینه ده چې د دې ستونزې د حل لپاره او د دې نړیوالې پدیدې سره د ګډې نړیوالې مبارزې لپاره امنیتی پلانونه جوړ شي تر څو د ترهګرو ډلو له لوري رامنځته شوی خطرونه له منځه یوړل شي. د وای کده دې ډلو د زپلو لپاره ګډه مبارزه ونشي نو پراتونکې کې دیو بل ملامتول د گاونډي هیوادونو سیاسي، اقتصادي او آن کلتوري اړیکې خرابول شي چې د هیڅ هیواد په ګټه بنوي. د طالبانو د حکومت ویان په وار وار په افغانستان کې د داعش او القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو شتون رد کړي او په دې اړه اندېښنې به بنسټه بللې. تازه پرون د اګست په 22مه زبیولا مجاهد یو وربیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو د اندېښنو په جواب کې وویل چې د افغانستان د بي ثبات کولو له حادثو باید ډډه وشي. نوموړي د دې مخکې ویلي هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کومبل هیواد پر ضد وکاروي. خو د تاجکستان او روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه موده وړاندې د روسیې دفاع وزیر د ډلهیز امنیتي تړون د سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بشکک کې وویل چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر سخت دریځو ډلو فعالیتونه د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. د روان کال د مې میاشتې په 28مه د روسیې ټاس خبري اژانس د هغه لقب کوله وویل چې لشل ډېر افراطی ډلې چې ل 15,000 ډېر جنگیالي لري په افغانستان کې فعال دي او له افغانستان سره په پوله او لاغې ورخوا هیوادونو کې د دوی د نفوس احتمال مخ په زیاتېدو دی.
تاسو زموږه غلازده رادیو نوري دا تازه میوه سبزیانو ځینې افغان سوداګر شکایت کوي چې د پاکستان حکومت لخوا له ویزو او پاسپورټونو پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ نه لګول شوی محدودیتونو له امله ترخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوه سبزیانو بار په لسکونه موټرې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکو دی چې د تورخم لارې پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د جمعې په ورځ د اگست په 22مه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شویو محدودیتونو له امله تورخم کې افغانستان غاړې ته په تازه میوې او سبزیو بار په لسګونه موټرې بندې پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانو می صادرو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایداد ترسی کی هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقه ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړای دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د ری فصل صادرات میوه باید بلاریای زناک هست میدونه وقفه د تورخم باید عبور کنه. د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خاند تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوي او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابيږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په هغه غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونه ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ ویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمن سفر کاوه. خو روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزې سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت مسله تل لننګونو سره مخ وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی، خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د خصوصي سکتور سره په مشوره یې له دې لارې د میوو، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اګست په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د تازه میوو او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوو او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره شوې ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوو او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول شوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په غوښتنه سر خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې وایلی سو چې په حجرو کې ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورسخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. زموږ استاد سي درس په نن دی پیتمې صفې څخه تر اتش پیتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې دغه کوم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې د خپل د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې و موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یوځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه چې د قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدش ای ټي پی ورسخه لاسه. ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکی پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي، ترڅو انرژي ای ټي پی ورسخه تولید کړل شي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او د دې چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګه د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او ادوا ای ټی پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي ګلایکولایز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سره ترسي د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي جوړول دي اوس نو راځو ورته د کریبس دوران ته کریبس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده چې دغه کریبس ران او دغه کی چې دی چین کی چې دی زنجیر کی چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره ترسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کریب د کریبس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریا ته داخليږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو دغه کریبس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسرزي او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اته دیش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسرزي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حياتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی د کریبس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلای شو چې کریبس دوران چې دی د سایټریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دی چې د تنفس یو حياتي پروسه ده چې په مایتوکندریا یا کی تر سره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکسید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیډیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول دي په غاړه دي د ای ټی پی تولید لید دی همدارنګه ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کریبس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي کریبس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دا کومه پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم د غټ زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریبس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ اول په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر هوازی تنفس شدی ده هغه برعکس دی دی چې کله خپل د عملیه سر ترسی و اکسیجن ته ضرورت نه لسی نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کې خپل هوازی تن غیر هوازی تنفس سر ترسی همدارنګ دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دا کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګ په زینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسی کولای د اکسیجن نسی جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع پدې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سره ترسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما د په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېر زیات اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال دغه د ژوند پاتې کېدل لپاره مهم رول لوبوي او دی بل دنده چې ده د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي، چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي د په هغه وخت کې د غو د لپاره اکسیجن اماده کوي، او د کلسیم او نور مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي، او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي، او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي. او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې د سترسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ ویلم د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي. ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت ورسته راځو. د عام تنفس او د هوجې تنفس چې دی هغه مو مخطط په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی، او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منز توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډیر یو د بل سره ډیر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندۍ موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندۍ موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي تر سره کیږي، او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې غوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او چې پټل تولیدوي، چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې تر سره کیږي، هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاسم مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وايي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب تراسو، زیایي ترکیب کې موږ وايو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوي او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون ډای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کې، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي، په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوله په ډیر شانو کې لکه مثال حیواناتو نباتاتو بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاس کلوروفیل ولري په هغو کې چې کیږي تر سره کیږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون ډای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دی چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول، دوی چې بي دي چې شکی د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منسونه توپیر دي، او بل اخره وای چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخیرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخیرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لرمه چی جوړو او سیتمن بیاست شرخ لاس د دول سم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکي انجینری په اړه خپل موضوعات زکوم. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې د هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لیږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لیږدول کیږي هغه ټول د دوی د ډي ان ای څخه دی چې د ډي ان ای کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را پدې خو دوی په دې باندې پوسټ ولې چې ډي ان ای چې د هغه د ارثي خواصو لیږدونکو واحد دی او ورسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه ورسته جنټیکی انجینری رامنځته سو. تقریبا 1980 میلادي کال ورسته د کم جنټیکی انجینری چې و هغه رامنځته سو چې په دې سره د ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګ د کرنی او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان ای پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سو او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سو. موږ او تاسو درس چې د اته دې شمې صفې څخه تر د څلوېشتمې صفې پرې دوام کوي. رزو د ډي ان ای کشف ته لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان ای چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و چې هغه خپل د جنټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربه چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي یا ل یو نسل څخه بل سلته لژدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1980 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایل کې په لومړني کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړی چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري یعنی کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګ ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و د خپل په کم تجربو کې چې هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تل واسه کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني او ورسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدل چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول
انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دا کم ایسي فیکټورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دا معلومات چې شي ولېږدوي. یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ایسي موادو فیکټورونو کې باید قرار درلودلې وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1940 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و هغه خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لږدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی را ولاړ شو د دغه بکتریا ډي ان ا چې به کپسول ده هغه را واخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ډي ان ا غانی چې وي هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موژکانو کې پچکاری کړل چې د موژکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مسره وړونکې و هغه ډي ان ا را واخستل په ناروغي نه تولیدونکې کې چې شکړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د مړي د لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ا چې د هغه د کم جینونو چې مثال دوی چې د ارسي خواص لږدونکې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدونکې ډي ان ا چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې په دې سره مرجک خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې و شاته پاتې سو چې په دې پورنس ولا چې ډي ان ا چې د هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي ان ا موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانیدل چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي ان ا او وشتل څه ډول مستر ازي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1918 کال کې د ټیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ا د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ا او ار ان ا مالیکولونه پیژنو. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دي چې د نیوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دا نیوکلیټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري. همدارنګه وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو چې مثال د نیوکلیټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیزاید په نامه سره یادیږي. دا ګروپ بیت ډي ان ا او ار ان ا ته ډي ان ا او ار ان ا چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ا کې چې دی قلوي ګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی خو په ډي ان ا کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي مګر په ار ان ا کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دي نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو لاره یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ا او ار ان ا مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ا جوړښت دی. د ډي ان ا د جوړښت کشف وایو او د همدارنګ د دوی کم دغه پوری ازنې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ا ماډل چې وو هغه د دوو عالمانو ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ا چې د هغه موږ کولای سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کړو. لومړی دا چې ډي ان ا چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ډي ان ا چې د هغه نیوکلیوټایدوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټاید چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون اقاد او کلوي ګانې لري چې په دې کې په ډي ان ا کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دي، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دي یو بل ته څه دي سره ورته دي. چې دغه کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایرون چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډي ان ا چې د هغه خپل تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنی پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چی لري اړیکه لري او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسره وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکې کې کوم مشکل و نه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري، چې و موبایل دوی چې د خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایدونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دي چې هر نیوکلیوټاید خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربون اقاد او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایدونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایټ په نامه سره یادېږي. ډي ان ا او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پوړي ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري او په کوچنی پوړونو کې چې دی قند دا کم فاس نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده ډي ان ا په لاندې ډول واضح کړي. دویمه پښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی او اخیرنی پښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړي. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 دواویا دریسوا یو اتیا یوولس.
چاہتا مایا لو نشہ چاہتا ملنگا جوڑا بزونا.